دا مشال رادیو ده وخت د سهار لس بجې سپین د چهارشنبه شروع ورځ او د 2019 میلادي کال د نومبر 15 منټه زه احمد شازمی یم او د مشال رادیو پر روان خبرونه کې تاسو هر کله کوم په دې خبرونه کې بلوچستان ته د پاکستاني وزیر اعظم سفر ورسره د ملګرو ملتونو د یوې شورا لخوا د پاکستان په اړه وسپارښتنه او پر روان خبرونه کې د افغانستان په اړه هم یو شمېر راپورونه لرو په دوهمه نیمایي کې ځانګړي 19 پروګرام روغتیا او درملنه اوریدل مه هیروي خو تر هر څه وړاندې وارو کو بریوال کاکړ ته چې د سیمې او نړۍ په تازه حال خبر
تومړی دا مهم خبرونه سرټکی د پاکستان وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی د بلوچستان لپاره د پرمختګ لسکلن پلان اعلان کړی دی د افغانستان حکومت وایي د اشیا فاونډیشن نومي ادارې لخوا د پډاګسو ستونزو د هواري لپاره به ګامونه پورته کړي او د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د اسیا 15 هیوادونو ته خپل سفر په رښتیا ښه بللی دی اوس بشپړ خبرونه د پاکستان وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی د بلوچستان لپاره د پرمختګ لسکلن پلان اعلان کړی دی وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی د سې شنبه په ورځ نوښته په کوټه کې خبريالان ته ویل د دې لسکلن پلان نیمه برخه لګښت به صوبایي حکومت پرې کوي او پاتې نیمه برخه به وفاقي حکومت ورکوي د دې پلان په اړه ویل دیوای په دې پلان کې سکولونه دي د سیاحت اسانتیاوي دي د ګیس او بجلی پروژې دي او د څلو د اوبو د سیاحت اسانتیاوي دي چې د ملک په نورو سیمو کې خلک لري او دلته په بلوچستان کې یا نسته او یا هم کمی دي نو د پوینا دا کمی به پوره کوي دا لسکلن پلان دی چې سش کال به پیل کړل شي شاهد خاقان عباسی په گورنر هاوس کې د لوړی کچی یوې غونډې ته باور ورکړی چې وفاقي حکومت به په صوبه کې د قانون عملی کولو او امن ټینګ ساتلو په لړ کې له صوبایي حکومت سره مرسته کوي نوموړي دا هم ویلي چې اوسنی حکومت به خپله موده پوره کوي او بیا به په ملک کې ټول ټاکنې ترسره کړي شاهد خاقان عباسی ویلي په ملک به جمهوریت وده کوي او په کار ده چې د ده په وینا د آئین او قانون درناوی وسی د افغانستان حکومت وایي د اشیا فاونډیشن نومي ادارې لخوا د پډاګسو ستونزو د هواري لپاره به ګامونه پورته کړي د افغان ولسمشر اشرف غني یو ویاند نجیب آزاد بیګام شال رډي ته ویل حکومت به په عملی ګامونو او هر اړخیزو اصلاحاتو د هغو ستونزو د هواري هڅه وکړي چې د اشیا فاونډیشن ادارې د یوې نظر پوښتنې په ترڅ کې په ګوته سوي دي نجیب آزاد وویل
منفی ټکی چې موږ لپاره ډېر مهم دي چې د سروې چې راغلي دي هغه خپل حکومت هڅه کوي چې په هغه برخو کې عملی او چټک ګامونه پورته شي لکه بیکاری دي بیکاری په اړه باندې دا اوس هم دوی ونې وړاندې د اصلاحاتو ادارې ول زره بسونه اعلان کړل چې موږ کولی شي هغه کسان چې په هغه معیارو باندې برابر وي هغوی به دغه بستو ته ځانونه کاندیدوي او دا بسونه به هغه کسان ډکوي
اشیا فاونډیشن د سې شنبه په ورځ د افغانستان په څلور دیرش ولایتونو کې د ترسره سوي خپل کلنی نظر پوښتنې پایلې خپرې کړې په دې نظر پوښتنه کې زیاتو افغانانو خپل راتلونکي ته هیله مندي ښودلې خو د وسلوالو فعالیتونه بیکاري د اداري فساد او د ژوند د اسانتیاو نشټوالي په ګډون د یو شمیر هغو ستونزو یادونه هم سوې ده چې خلکو ترې ناخوښي ښودلې ده د افغانستان د کندهار ولایت د امنی کمانډان جنرال عبدالرزاق وایي په میوند کې پر امنیتي پوسټو د طالبانو تازه بریدونه د کندهار او هرات ترمنځ د لوی لارې د تړلو هڅوه جنرال عبدالرزاق دا خبره د سې شنبه په ورځ د جګړې سیمې ته د سفر پر مهال مشال رادیو ته کړې ده دوی ویل په هغو سیمو کې به ډېر زر شنیز عملیات ترسره سي چیرې چې وسلوال پټنځایونه لري
د دشمن هدف شداو چې دی وغواړي شارع لمبریا کته کې او یو رقم فشار ښکاره کې یا نور کلو ساعته د میوان داخل سي ان شاء الله غد دې عملی پول پر شاوتم بده
دا له وروسته دا چې د سې شنبه په شپه سلګونه وسلوالو د هلمند له مرکز څخه د کندهار تر میوند او جړې ولسوالۍ پورې په یو وخت پر دول سمنتی پوسټو بردونه وکړل د کندهار امنیه کمانډان جنرال عبدالرزاق په وینا په دې بردونه کې 22 افغان سرتیری او تر 15 سربېش زیات او طالبان وژل شوي دي خو د په وینا وسلوالو یو پوسټ هم نه دی نیولې د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ د اسیا 15 هیوادونو ته خپل سفر په رښتیا ښه بللی دی. ولسمشر ډونالد ټرمپ وویل دا 12 ورځې رښتیا هم ډېرې سترې ورځې وي او د پکې ډېر ښه ملګري جوړ کړي دي. دا خبرې نوموړي د سېشنبې په ورځ د فلیپین له پلازمېنې منیلا څخه امریکا ته د سفر پر مهال په ځانګړې الوتکه کې خبریالانو ته کړي دي. ولسمشر ټرمپ په منیلا کې د جنوب ختیځ آسیا هیوادونو له مشرانو سره لیده کاته وکړل. نوموړي وویل فکر کوي چې د کار ګټې به یې ډېرې مثبتې وي. نوموړي وروسته اټکل وکړ چې ډېر زر به اعلان کړی د 2 اربو ډالرو تجارتي تړونونه 1 کرب ډالرو ته ورسوي. ولسمشر ډونالډ ټرمپ د سې شنبې په ورځ د آسیان سرمشریزي تر رسمي پایله وړاندې روان سوی، خو د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن د هغه پر ځای په دې غونډه کې ګډون کړی دی. د ایران او عراق پر پوله له ورانوونکې زلزلې ژوندي پاتې سوو زرګونه خلکو د سې شنبې ورځ هم په ډېره سخته یخنۍ کې د خوراک، اوبو او نورو ضروري سامانونو په تمه تېره کړې ده. د ایران ولسمشر حسن روحاني د سې شنبې په ورځ اغېزمنې سیمې ته تللی او له خلکو سره یې ژمنه کړې چې حکومت به د خپل ټول واک په استعمالولو سره زر دا مسله هواره کړي. ځایي رسنۍ وایي د نومبر پر 12 راغلی دی زلزلې په ایران کې لږ تر لږه 530 کسان وژلي او 3000 زیات ټپي کړي دي. د عراق چارواکي وایي چې د دوی غاړې ته د دې زلزلې له کبله لږ تر لږه 9 کسان وژل شوي او تر 530 زیات ټپي شوي دي. چارواکي وایي یو شمیر کلي په مکمله توګه له منځه تللي دي. په ایران کې د سره صلیب ادارې یو چارواکي ویلي چې شاوخوا 12000 داسې ودانۍ مکملې نړېدلې دي په کوم کې چې خلکو ژوند کاوه. د خبرونو پای
خبرونه مو له مشال رادیو څخه واوریدل چې بوریوال کاکړ وړاندې کول. په روان خبرونه کې به د دوغ راپورونو تفصیل واوري. د پاکستان وزیر اعظم د بلوچستان صوبې لپاره لسکلن پرمختیايي پلان اعلان کړی دی. د ملګرو ملتونو یوې شورا پر پاکستان غږ کړی چې د مذهب سپکاوي قانون کې بدلون راولي ځکه د دې غلط استعمال کیږي. د پاکستان اسلامي نظریاتي کونسل مشر بیا څه نظر لري؟
دا یقیني ده چې په دې باندې تقریبا اتفاق دی چې د دې غلط استعمال مخنیوی ډېر ضروري شوی دی چې خلک قانون په خپل لاس کې نه اخلي.
په پاکستان کې میشت راجستر افغان کډوال غوښتنه کوي چې حکومت دې ورله د اسارتیا موده وغځوي. په پېښور کې د افغان سفارت یو چارواکي وایي
دومره لوی تعداد سره مهاجرین چې پاکستان کې پراته وي نشي کولای چې په یو نیم میاشت کې لاړ شي.
په روان خبرونه کې د افغانستان په اړه هم د یو شمېر راپورونو ترڅنګ په دوهمه نیمایي کې ځانګړي 19 پروګرام روغتیا او درملنه اوریدل مهیروي چې دا ځل د انټي بایوټیک او بکټیریا ضد دوایانو د استعمال د تاوانونو په اړه دي.
دې بیا نقصان دا کیږي چې دا مریض خو خپل ځان تباکۍ لګیاوي، هغه بکټیریا بیا دغه انټي بایوټیک لپاره مقاومت پیدا کوي.
نور راپور نه هم لرو له مشال رادیو سره اوسئ. زموږ غل مشال رادیو خبري چې هر ورځ د سهار لنه هو بیا د مازګر تر شپږ بجو په ژوندۍ باندې خبرون لري. تاسو کولای شئ د مشال رادیو ټول خبرونه د رادیو ترڅنګ د انټرنیټ له لارې هم اوري چې پته ده mashalradio.com او کچیر تاسو فیسبوک او ټوئیټر ته لاسرسي لري نو پر دوغ دواړو هم له مشال رادیو سره ځان ملګری کړئ. د مشال رادیو هر خبر سوي راپور به تاسو د فیسبوک او ټوئیټر پر دیوال راځي. اوس راځو لومړی راپور ته. لکه څنګه چې مو په خبرونو کې هم واوریدل، د پاکستان وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی د بلوچستان صوبې لپاره لسکلن پرمختیايي پلان اعلان کړی دی. نوموړي دا اعلان 13 ورځ کوټې ته د یو سفر پر مهال کړی دی. په دې اړه نور تفصیل له اسلام‌آباد د مشال رادیو خبریال رفعت انجم راکوي.
وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی 13 ورځ د بلوچستان یو ورځنی دوره وکړه. په دې موقع د بلوچستان اعلی چارواکو سره په ملاقات کې د صوبې په امنیت خبرې اترې وشوې او د چین پاکستان اقتصادي راهدارې جاج واخیستې شو. د ملاقات نه پس مطبوعاتو سره خبرو کې شاهد خاقان عباسی وینا وه چې د صوبې لپاره نوې اعلان کړې شوې منصوبې ته لاندې به ټولو یونین کونسلو ته بجلی، ګیس، د سکول اوبه، تعلیم او د صحت سهولتونه ورکړل کېږي. د وزیر اعظم وینا وه چې د منصوبې لپاره به 50% فنډ وفاقي حکومت ورکوي.
10 سالا ایکولایزیشن پیکیج بنایا جائے گا بلوچستان کے لیے.
بلوچستان تبدیل
کې لس کالو لپاره د برابرې په بنیاد پیکج ورکړې کیږي او په دې د بلوچستان هر یونین کونسل کې به ترقیاتي کارونه هم کیږي چې څنګه د پاکستان په نورو برخو کیږي. د پاکستان نورو برخو ته چې کوم سہولتونه ورکړې شوي او دلته نشته نو هغه به دلته هم ورکړې کیږي. دې لړکې 50% فنډ به وفاقي او 50% صوبائی حکومت ورکړي.
وزیر اعظم د بلوچستان مختلفو برخو کې د 11 LNG پلانټس جوړولو هم اعلان وکړو. په کوم بچې د 10 کروڑ روپو لګښت راځي. خاکانه باسی زیاته کړه چې بلوچستان نه ایران ته تلونکي زیارت کوونکو لپاره به طوفان کې په پاکستان ایران پوله هر قسمه اسانتیاوې ورکړې کیږي. رفت انجم، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د مشال ریډیو
د شورو دروازي
اونیس پروګرامونه
روختیا او درملنه
په لس نیمو بجو
د مشال راډیوي مجله
په یو نیمه بجه
ستونزې او سرکار
په پابندي 2 بجو
د کرخې په غاړه
په 2:30 بجو
د نړۍ رنگونه
په 3:30 بجو
پرګنې
په پاوکم 4:00 بجو
د مشال ترانا لاندې
په 4:30 بجو
زموږه له مشال راډیو څخه اوري. د مشال راډیو د نن ورځې د ځانګړو اونیزو پروګرامونو لړلیک تاسو اوریدئ. اوس زو د بل راپور پر لور. په جنیوا کې د بشري حقوقو د څار په اړه د ملګرو ملتونو د غړو هیوادونو په یو غونډه کې له پاکستان غوښتنه شوي چې د مذهب سپکاوي قانون کې بدلون راولي. بلخوا پاکستان نظریاتي کونسل وایي دوی به د دې قانون د غلط استعمال مخنیوي باوري کوي. په پاکستان کې مذهب ته سپکاوي قانون باندې په داسې حال کې نیوکه کیږي چې دې قانون ته د سپکاوي په تور یو شمېر کسان عدالت ته له وړاندې کېدو وړاندې د عامو خلکو لخوا وژل شوي دي. فرخنده اسد په دې اړه راپور لري.
په دا غونډه کې پر پاکستان غږ شوی چې د مذهب د سپکاوي قانون د غلط استعمال مخه ونیسي. د مذهب د سپکاوي د قانون د غلط استعمال مخه څنګه نیول کېدای شي؟ د پاکستان د قومي اسمبلی د قانون او انصاف د سټینډینګ کمیټې غړی علي محمد خان وایي دا ممکنه نه ده چې پاکستان په دغه قانون کې څه بدلون وکړي.
ظاهره ده سنه سزای کې بسنه یو کس بسنه غلط صاحب لازم کې دای مطلب بیا دا نه دی چې موږ لاړ شو هغه قانون ختم کوزه کړي چې د دې قانون ختمول چې کوم دي چې پاکستان موجودینه دا قانون به ان شاء الله ای باقی چې کوم زموږ غیر مسلم پاکستانیان دي زموږ ورونه دي زموږ خويند دي ای ته به قسم تحفظ حکومتونه ورکړي کله چې سره څوک څه زیاتې کوي نو دا به حکومت پاکستان با کده ته پوس کوي.
په دغه غونډه کې د پاکستان په اړه دا هم ویل شوې دي چې په دغه هیواد کې مذهبي لګکی د اظهار پوره ازادي نه لري. د سین صوبې د قومي اسمبلی غړی رامیش لال وای دا څه خبر شته چې په ټولنه کې د دوی خلاف استعمالي کی
د یو سیز غلط استعمال او یا چاته پر دغه سزا ورکول د ما په فکر په هر مذهب او په انسانیت کې ګناه ده. موږ پر دې خبرې وکړې خو څه نتیجه نه ورکوي. څوک چې پر چا غلط الزام ولګوي هغه ته خو څه سزا نه ورکول کیږي حالانکه غلط استعمال باید چې ونه شي.
بلخوا د اسلامي نظریاتي کونسل چیرمن ډاکټر قبلا یاز وای دوی به پر دې کار کوي چې د مذهب د سپکاوي په اړه د قوانینو غلط استعمال ونشي.
یقینا په دې باندې د اسلامي نظریاتي کونسل مخکې هم موقف چکمو او خبره شوې وه هغه دا دی چې ترسو پوری چې دا توهین رسالت قوانین دي دا خو ښکارا خبره ده چې د پاکستانی هغه حصہ ده آئین حصہ ده. نو آئین کې خو ترمیم ډیر ګران کار دی. البته د دې غلط استعمال حکم دی دا یقیني ده چې په دې باندې تقریبا اتفاق دی چې د دې سو استعمال یعنی غلط استعمال چې دی د دې مخنیوی ډیر ضروري شوی دی او باید چې داغه رجحان او میلان د معاشره د دې د مخنیوي لپاره څه کار وشي چې خلک قانون په خپل لاس کې نه اخلي او ریاست چې څه د آئین او د قانون تقاضا ده هغه د هغه مطابق ځان لا چې څه سزا ورکول وي هغه په قانوني او په
په جنیوا کې په دغه غونډه کې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر خواجه آصف هم ګډون کړي. پاکستان به د را روان زیارت پر ورځ دا اعلان کوي چې دوی په دې اړه کوم وړاندیزونه قبلوي.
د مشال تر رڼا لاندې
دا داویداری غلط هغه چې د شګردي مکمل ختم
افغانان شو به شک چې
دې را سخت را باندې تیر هر څه کې
یو مسلسل تعلیمي ادارې بندي.
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو هڅه کوي.
د دې کیسې چې ابي د پاکستان نه د زمونږ صدر
یو فرصت دی د خواهشاتو هغه پاکستان په لاس کې ولې د امریکا په لاس
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبه په ورځ د ماجیګر په 4:30 او د پنځشنبه په ورځ د ماسوشن په 2:30 بجې اوریدلای شئ.
زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري چې د بیلابیلو خبرونو او راپورونو ترڅنګ تاسو لپاره ځانګړي اونیز خبرونه هم لري. په پاکستان کې میشت راجستر افغان کډوال غوښتنه کوي چې حکومت دې ورله د ایسارتیا موده وغځوي. په پاکستان کې د دوغ کډوالو د اوسېدو موده د راتلونکي ډسمبر میاشتې پر 1.5 نیټه پای ته رسیږي. د پاکستان سفران وزارت وایي چې د روان نومبر میاشتې له 20 نیټې وروسته به د وفاقي وزیر عبدالقادر بلوچ په مشرۍ یوه غونډه کیږي چې د افغان کډوالو د راتلونکي لپاره به تګلاره جوړوي او وروسته به د پاکستان وفاقي کابینه ته د منظوري لپاره وړاندې کوي. په دې اړه نور تفصیل د مشال راډیو خبریال احمدالله له اسلام آباد راکوي.
د پنجاب په میوالی سیمه کې د افغان کډوالو مشر قدالی خان صدران مشال ریډیو ته وویل چې نه خو په افغانستان کې د امنیت وضع دومره ښه ده او نه پکې د صحت، تعلیم او کار روزګار موقع شته، نو د پاکستان حکومت دې د دوی د مشکلات په نظر کې وساتي او په یاد ملک کې دې د دوی د اوسېدو موده د راتلونکي دریو کالو لپاره وغځوي.
دی گاڑی دی زکه چې په پاکستان کې چې د میکی مهاجری چې څنګه پاکستان ته آزاد ازادي د دغه سیمونګو مزات کړي کاروبارونه هم دي متننه افغاني نور غلیو د دیور ز مخکب چې میخته و کی او می خواریانی چې وې خو میته تقریبا شپاله تورې ز پاتې دي پلیس میته په کات کې تمن نر کولای کیږي میته د اعلان هم نه دای شو واش پوله سورې ز پوتی دي چې اخر د میک سره به څه کیږي میک ډیر خپای
د ذکر دا چې د پاکستان وفاقي حکومت د 2014 کال په نومبر کې د راجستر افغان کډوالو په یاد ملک د پاتې کېدو موده د سخ کال تر 1 دسمبر پورې غځولې ده. مشال ریډیو چې کله په پېښور کې د افغان کونسلګرۍ کډوالو چارو مشر عبدالحمید جلیلی نه تپوس وکړو چې د راجستر افغان کډوالو پاکستان کې د پاتې کېدو موده غځولو لړ کې د پاکستان حکومت سره رابطې شوي، نو نوموړی وایي
زموږ د وزارت سفران سره او د پاکستان د حکومت سره یو سیار سره د رابطې ریګولر باقاعده دي. ګډ مشترک عملیاتي سیستم لرو د مهاجرو په ارتباط باندې. کوم توافقنامه چې د دسمبر یو دیشم تاریخ پورې د افغانستان حکومت او د پاکستان حکومت یې مشار په منځ کې امضا شو او د ټریپارټایټ په اساس باندې شو. همدارنګه درې وړو به هم مهاجرینو په اړه باندې تصمیم نیسي. دومره لوی تعداد سره مهاجرین چې پاکستان کې پرتې نشي کولای چې په یو نیم میاشت کې لاړ شي.
د ملګری ملتونو د کډوالو ادارې یو ان ایچ سی آر تر مخه چې د روان کال اپریل میاشت نه تر دې دمه 55,000 څخه زیات راجستر کډوال خپل ملک ته ستانه شوي دي او 200,000 نه زیات اوس هم په پاکستان کې ژوند کوي. 2014 کال کې د پاکستان څخه 3,80,000 نه زیات راجستر افغان کډوال او 2,000,000 پورې غیر راجستر کډوال خپل ملک ته ستانه شوي وو. مشال ریډیو چې کله دې لړ کې د سفران وزارت سره تماس ونیولو نو د وزارت یو چارواکي د نوم نه خپرولو په شرط وویل چې د روانې میاشتې 20 نیټې وروسته د سفران وزیر عبدالقادر بلوچ په مشرۍ کې یو غونډه رابللې شوې ده چې پکې به د راتلونکي لپاره تګلاره جوړوي او وروسته به د پاکستان وفاقي کابینې ته د منظورۍ لپاره وړاندې کوي. احمد الله، مشال ریڈیو، اسلام آباد.
پوهان وای چې په هیوادونو کې د واک اصل سرچینه ولس وي او جمهوریت د دې واک ساتلو ضامن وي. خو جمهوریت څه شي ته وایي؟ د دې تاریخ څه دی؟ جمهوری ارزښتونه او د خلکو ازادي څه معنی لري؟ بشري حقونه څه ته وایي؟ آیا اسلام او ډیموکراسي سره چلیدای شي او که څنګه؟ آیا د پښتنو جرګه هم له ډیموکراسي سره تړاو لري او کنه؟ دا او دې ته د ورته نورو پښتنو ځواب په ونیز خبرونه جمهوریت کې څیړي. دا خبرونه هر اونۍ د جمعې پر ورځ په پاوکم 2 بجو او د شنبه یا خالی پر ورځ په پاوکم 4 بجو اوریدای شي.
زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري. د مشال رادیو ټول خبرونه او راپورونه تاسو هر ورځ د سهار له 9 بیا د مازیګر تر 6 بجو په ژوندۍ بڼه اوریدای شئ. اوس زو د افغانستان پر لور. د افغانستان د سولې عالي شورا چارواکي وایي په هیواد کې د دائمي سولې او ثبات رامنځته کولو په اړه د ملي یووالي حکومت پالیسي سیاسي حل لاره ده او همدې پالیسي ته په کتو یادې شورا هڅې روانې کړې تر څو له وسلوالو طالبانو سره مخامخ خبرو اترو ته زمینه برابره کړي. د شورا مرستیال زیاتوي چې د سولې عالي شورا به له وسلوالو مخالفینو سره د سولې د خبرو اترو د څرنګوالي په تړاو د ټولنې د بېلابېلو څانګو د وګړو نظرونه هم راټول کړي. په دې نور حال د مشال راډیو خبریال نجیب الله خیل راکوي.
د افغانستان د سولې د عالی شورا مرستیال عبدالحکیم مجاهد چې د یاد شورا د یو پلاوي په مشرۍ لوګر ولایت تللی مشال راډیو سره په خبرو کې وویل د سولې عالی شورا فیصله کړې چې دایمي سولې ته د رسیدو لپاره د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو او سیمو د خلکو له مختلفو قشرونو سره وګوري او په دې اړه د هغوی سلا مشورې راټولې کړي.
د دې لپاره چې د افغانستان د ملي وحدت حکومت فیصله کړې ده چې نور وکولای شي د سولې لارې د سیاسي حل لارې لارې چې په افغانستان کې ثبات او ټکاو رامنځته شي، د سولې عالي شورا فیصله کړې ده چې په ټولو ولایتونو کې د افغانستان د مختلفو پرګانو د مختلفو قومونو د علمای کرامو د مدني ټولنو د میرمنو د ټولن له ټولو سره مشورې وکوي چې څنګه کولای شي په افغانستان کې داسې یو تلپاتې سولې رامنځته کړو چې په هغه کې د ټولې عزت او ابرو خوندي وي.
د سولې عالي شورا چې له څو کلونو راهیسې فعالیت لري او په ولایتونو کې ځایي دفترونه او کارکوونکي شته، یوه نیوکه پرې داده چې د یاد شورا لاسته راوړنې په هغه کچه نه دي چې خلک یې هیله لري. په دې اړه عبدالحکیم مجاهد وایي
سولې عالي شورا تل لپاره حل ځلې کړې دي چې د قضیه کې مختلف اړخونه تقینات ورکړي. د څو کلونو په اوږدو کې په دې باندې توانېدلې دي چې په افغانستان کې مختلفې پرګنې په دې باندې قانع کړي چې د افغانستان د مشکل د حل لپاره یواځنۍ حل لاره هغه سیاسي حل لاره ده. همدا د سولې د عالي شورا په توسط باندې شوې ده چې نن د افغانستان هر وګړی د سولې لپاره چیغې وهي.
د سولې د عالي شورا مرستیال عبدالحکیم مجاهد وړاندې وویل د یاد شورا په نوې ستراتیژۍ کې داشته چې د ټول هیواد په کچه د مختلفو قشرونو نظرونه راټول شي او د هغې په رڼا کې بیا د وسلوالو مخالفینو سره پراخو مذاکراتو ته زمینه برابره شي.
د سولې پر لور
یو ناسا بدرازو شو په بس دغه مړی مراد وسه مالته دومره پراته دي
هر طرح کرے بدرنگ زکه چې دا زمينه نشوند سره نست دا
غلط فهمي ده چې په ګولو باندې با نظریه سوچ او فکر چې کنده ختميږي.
موږ ته اندو مين دي نور نه غوړي چې موږ به ګناه زمينه کتابو ته ته کینی ټول تخفل فلو غوړي چې نور ور باندې
دا د سولې आवाज ده.
د سولې پر لو
د خپل منځي او شخړو د حل سولې ځي چارې او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي؟
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو ووري.
زموږ غله مشال رادیو څخه اوري. مشال رادیو هر ورځ د سهار لنهو بیا د مازیګر تر شپږ بجو په ژوندۍ باندې خبرونه لري او تاسو کولی شئ د مشال رادیو ټول خبرونه د رادیو ترڅنګ د انټرنیټ لاله هم اوري چې پته ده mashalradio.com. اوس د ننګرهار په لور د افغانستان د ننګرهار ولایت چارواکي وایي چې دغه ولایت په یو شمېر ولسوالیو کې د داعش یا اسلامي دولت وسلوالو پر ضد هوایي او ځمکني عملیات روان دي او تر هغې به دوام وکړي څو پورې چې ټولې سیمې له داعش وسلوالو څخه پاکې کړي نه وي. په دې اړه نور حال له جلال آباد د مشال رادیو خبریال باز محمد عابد را کوي.
د ننګرهار چارواکي وایي چې په دغه ولایت کې د داعش وسلوالو د تحرکاتو د مخنیوي لپاره هڅې پیل کړي او په هغه ټولو سیمو کې پر وړاندې هوایي او ځمکني عملیات روان دي چې د داعش وسلوالو په ولکه کې دي. د ننګرهار والی محمد ګلاب منګل وایي چې کومې سیمې د داعش وسلوالو څخه د عملیاتو په نتیجه کې نیسي هلته امنیتي پوستې ځای په ځای کوي.
پاس کمینه ولسوالۍ کې د ګورګورې په استخامت عملیات شته. همدارنګه د اچین د ولسوالۍ غریزې سیمې درې چې هغه د پښې دره د مومن دره همدارنګه په عبدالخلو کې زموږ قوتونه موجود دي. د کوټ په ولسوالۍ کې هم په ځینو برخو کې په لرو پرتو سیمو کې زموږ قوتونه شته. عملیات خال خال شته، وړاندې تګ شته، هلته امنیت اوس ډېر پراخ شوی دی. په دې وروستیو وختونو کې چې داعش د خوګړنیو په ولسوالۍ کې ځینې تحرکات وکړل هلته هم د دښمن د تحرکاتو مخه نیول شوې ده. نوي قوتونه استول شوي دي او نوي بیزونه او امنیتي پوسټې افراز شوې.
د ننګرهار په ځنو ولسوالیو کې وخت نا وخت شپنی عملیات هم تر سره کیږي چې ځنو وختونو کې پکې ملکی وګړو تمرګ ژوبله اوړي. خو د ننګرهار والی محمد ګلاب منګل وایي دوی د شپنی عملیاتو له مسؤلینو سره په دې اړه مجلسونه کړي او سپارښتنه یې کړي چې ملکی وګړو تمرګ ژوبله وانه وړي.
په عملیاتو کې کله کله اشتباهات هم کیږي او دا اشتباهات داسې نه وي چې همیشه له یو لوري څخه وي یا له عملیات کوونکو څخه. ټول کوشش په همدې باندې دی چې باید ملکی خلکو ته تمرګ ژوبله ونه رسیږي او په دې باندې زموږ ډېر جدي ټینګار دی. د هغه عملیات چې په هغه کې زموږ د هیواد یو وګړی یو مشوم د پکې ضرر رسیږي په ډېر جدیت سره دغه د مخنیوي لپاره دغه عملیاتو له مسؤلینو سره موږ بار بار خبرې کړې دي او همدې ته دوی موږ متوجه کړې دي چې په هیڅ صورت باید ملکی خلکو ته مرګ ژوبله ونه رسیږي.
یاد دی وی چې د ننګرهار اچین کوټ هسکمینه پچیروګام او خوګیانی هغه ولسوالۍ دي چې دایښ وسلوال پکې په فعالیتونو بوخت دي. خو د ننګرهار چارواکي وایي چې افغان امنیتی ځواکونه په ټولو ولسوالیو کې د داعش وسلوالو د تحرکاتو د مخنیوي ترڅنګ د هغوی د نابودولو هوډ لري.
د مشال رادیو خبرونه هر ورځ د سهار له 9 د ماښام تر شپږو په منځنۍ صفه شپږ 121 په لنډو صفو 2013 14,500 13,300 او 15,000 کلو هرڅه اوریدل شي.
زموږ غل مشال رادیو څخه اوري د مشال رادیو ټول خبرونه او راپورونه تاسو هر ورځ د سهار له 9 بیا د مازیګر تر شپږ بجو په ژوندۍ بڼه اوریدای شي. او کچیری تاسو پر دې سربیره فیسبوک او ټویټر ته لاسرسی لري نو پر دغه دواړو هم له مشال رادیو سره ځان ملګری کړي. د مشال رادیو هر خبر سوی راپور به تاسو د فیسبوک او ټویټر پر دیوال راځي. افغان حکومت وایي د ایشیا فاونډیشن وروستۍ نظر پوښتنه مطالعه کړې او د دې کلنۍ نظر پوښتنې پر بنسټ چمتو سوي راپور کې د افغانستان د خلکو لاسته راوړنې او په مخ کې پراته چیلنجونه په ښه توګه منعکس شوي دي. د افغان ولسمشر دفتر وایي حکومت به په هغو خبرو کې عملي اقدامات وکړي چې د عام ولس په وړاندې ستونزې جوړې کړي دي. په دې اړه نور تفصیل اجمل اند وړاندې کوي.
افغان حکومت د معیارونو مطابق او په مسلکي ډول د ترسره شوو تحقیقي رپورټونو نظر پوښتنو او عمومي سرویګانو هرکلی کوي او په پوره دقت په وړاندیزونو غبر کوي. دا خبره د ولسمشر اشرف غنی د ویان مرستیال نجیب الله آزاد د ایشیا فاونډیشن د وروستۍ نظر پوښتنې په اړه ازادي راډیو ته وکړه. ایشیا فاونډیشن د سې شنبې په ورځ د خپلې 14 کلنۍ نظر پوښتنې نتایج خپاره کړل او ویل ډیرو هغه کسانو چې په دې نظر پوښتنه کې برخه اخیستې د افغانستان د راتلونکي په اړه تر پوخا یو څه زیاته خوشبیني ښودلې او فکر کوي چې هېواد یې پر سم لوري روان دی. که څه هم یو شمېر کتونکي د افغانستان روانو کړکېچونو حالاتو ته په کتو دا نظر پوښتنه پر خوشبینۍ ولاړه بولي، خو د ولسمشر اشرف غنی مرستیال ویان نجیب الله آزاد ازادۍ راډیو ته وویل چې په نظر پوښتنه کې د بریا او ستونزو دواړو یادونه شوي.
د دې سروې کې ډېرو برخو ته اشاره شوې ده چې د ولس سره د مخامخ خبرې کړي او د هغو نظر اخیستل دي، په اړه کې هغه مثبت کې چې هیلمند دي راتلونکي په هکله باندې حکومت خراجي او د افغانستان د راتلونکي حالت په اړه باندې خو خوشبیني یا هیلمندي ښیي. همدارنګه د حکومت هغه لاسته راوړنې چې هغوی ته د بیان ازادي ده د امنیت د ټینګولو په برخه کې د حکومت ستراتیژیکي پریکړې د اطلاعاتو د سوالو په برخه کې
د ایشیا فاونډیشن په خبرې شوې نظر پوښتنه کې د خلکو د خوشبینۍ سربیره د ناخوښۍ یادونه هم شوي. بیکاری، اداري فساد، کډوالي، د ژوند اسانتیاو لکه برېښنا کموالی او د وسلوالو فعالیتونه هغه څه دي چې خلکو ترې سر ټکولې. د ولسمشر اشرف غنی مرستیال ویان نجیب آزاد وایي حکومت په داسې حال کې چې په ټول هیواد کې د امنیت د ټینګښت هڅه کوي ژمن دی چې د شتو ستونزو د ختمولو لپاره به عملي اقدامات کوي.
منفی ټکي چې موږ د پاره ډېر مهم دي چې د سروې چې راغلي دي هغه خپل حکومت هڅه کوي چې په هغه برخو کې عملي او چټک ګامونه پورته شي، لکه بیکاری. بیکاری په اړه باندې دا اوس هم دویونه وړاندې د اصلاحاتو ادارې 10,000 بستونه اعلان کړل چې موږ کولی شي هغه کسان چې په هغه معیارو باندې برابر وي هغوی به دغه بستو ته ځانونه کاندیدوي او دا بستونه به هغه کسان ډکوي.
ښاغلي آزاد وویل د لویو ملي پروژو لکه کاسا زر، تاپي او نورو په عملي کېدو هم تر ډېره هیله شته چې په هېواد کې د بیکاری کچاره ټیټه شي. د جمهوری ریاست د ویان مرستیال زیاته کړه د اداري فساد پر ضد مبارزه هم روانه ده او حکومت له ټولو ادارو څخه د فساد رکاوي ته ژمن دی. د آزاد په وینا د برېښنا نشتوالی د افغانستان د ګڼو خلکو یوه ستونزه ده او په دې سروې کې هم یاده شوې چې په دې برخه کې هم د ده په وینا ګڼې پروژې او پلانونه شته چې په کمه موده کې په افغانستان کې د برېښنا د کموالي ستونزه تر ډېره هوارولی شي.
تاسو ستونزې
ځوانانو ته کارجون یو څوک داخلي ورکو
خلک چې بیا بېروزګاره دي
بجلی نشته
بچې د شپې جاړي د ګټنې د وجې
د غریبانو تپوس خو څوک نه
مشال شته کنه. تاسو د ستونزو په اړه به اوس سرکار نه نیخ په نیغه ځواب غواړو. ستونزې او سرکار هر چهارشنبه او د ګل په ورځ
زموږ غله مشال رادیو څخه اوري. د مشال رادیو ټول خبرونه تاسو هر ورځ د سهار لنه هو بیا د مازیګر تر شپږ بجو په ژوندۍ بڼه اوریدلای شئ. په پېښور کې د سهار لس نیمې بجې سپې پوریوال کاکړ به د مهم خبرونو لنډی ځواب راوړي.
د پاکستان وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی د بلوچستان لپاره د پرمختګ لسکلن پلان اعلان کړی دی. وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی د سې شنبې په ورځ نوښت په کوټه کې خبري اعلان تویل د دې لسکلن پلان نیمه برخه لګښت به صوبایي حکومت پرې کوي او پاتې نیمه برخه به وفاقي حکومت ورکوي. د افغانستان حکومت وایي د اشیا فاونډیشن نومي ادارې لخوا د پډاګسو ستونزو د هواري لپاره به ګامونه پورته کړي. د افغان ولسمشر اشرف غني یو ویان نجیب آزاد بیګا مشال رډیو ته وویل حکومت به په عملي ګامونو او هر اړخیزو اصلاحاتو د هغو ستونزو د هواري هڅه وکړي چې د اشیا فاونډیشن ادارې د یوې نظر پوښتنې په ترڅ کې په ګوته کړي دي. د افغانستان د کندهار ولایت د امنیه کمانډان جنرال عبدالرزاق وایي په میوند کې پر امنیتی پوسټو د طالبانو تازه بریدونه د کندهار او هرات ترمنځ د لوی لارې د تړلو هڅه وه. جنرال عبدالرزاق دا خبره د سیشنبې په ورځ د جګړې سیمې ته د سفر پر مهال له مشال رادیو سره کړې ده. د ویل په هغو سیمو کې به ډیر زر چنیز عملیات ترسره سي چې وسلوال پکې پټنځایونه لري. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د اسیا پنځو هیوادونو ته خپل سفر په رښتیا ډیر ښه بلل دی. ولسمشر ډونالډ ټرمپ وویل دا دولس ورځې رښتیا هم ډیرې سترې ورځې وي او د پکې ډیر ښه ملګري جوړ کړي دي. دا خبرې نوموړي د سې شنبې په ورځ د فلیپین له پلازمینې منیلا څخه امریکا ته د سفر پر مهال په ځانګړې الوتکه کې خبري اعلان کړې دي. او د ایران او عراق پر پل له ورانوونکې زلزلې ژوندي پاتسو زرګونه خلکو د سې شنبې ورځ هم په ډیره سخت یخنۍ کې د خوراک اوبو او نورو ضروري سامانونو په تمه تیر کړی ده. د ایران ولسمشر حسن روحانی د سې شنبې په ورځ اغیزمنې سیمې ته تللی او هلته یې له خلکو سره ژمنه کړې چې حکومت به د خپل ټول واک په استعمالولو سره زر تر زره دا مسله هواره کړي.
دا مهم خبرونه لندیزمو لمشال رادیو څخه واوریدئ چې بوریوال کاکړ وړاندې کوي. اوس ورسېدلې ځانګړي اونیز خبرونه روغتیا او درملنې ته. په روغتیا او درملنې خبرونه کې دا ځل د انټي بایوټیک یا بکټیریا ضد درملو د استعمال پر تاوانونو باندې بحث شوی دی. دا خبرونه تاسو د دوشنبه په ورځ په ژوندۍ بڼه اوریدلې ده. نن یې تاسو ته په تکراری بڼه خبرو. راځي چې ورته غوږ سو روغتیا او درملنې ته چې پامیر ساحل وړاندې کوي.
روغتیا او درملنه
پر روغتیا او درملنه خبرونه کې مزه پامیر ساحل هر کله کوم. اوریدونکو د روغتیا نړیواله اداره WHO د نومبر له 14 څخه تر 19 پورې د بکټیریا ضد دواګانو په اړه د آگاهی یا پوهاوی ونې لمانځي. اوریدونکو تاسو ته معلومه ده چې د بکټیریا وژلو دواګانو پر ضد په بکټیریا کې یو ډول مقاومت یا ریزیسټنس پیدا کیږي چې له کبله یې ځینې دواګانې له وخت تېرېدو سره خپل اثر بایلي. په افغانستان او پاکستان کې اکثر دواخانې یا درملتونونه د بکټیریا ضد دواګانې بېل نسخې هم ورکوي. ساينس پوهان وایي بېل نسخې د دې دواګانو استعمال ډیر خطرناکه ځکه دی چې که بکټیریا د دوا پر وړاندې مقاومت پیدا کړي نو دا د ګردې نړۍ خلکو روغتیا له خطر سره مخامخوي، ځکه چې انسانان چې له یو ځایه بل هغه ته ځي نو له ځانه سره بکټیریا هم وړي. همدا لامل دی چې د روغتیا نړیواله اداره غواړي خلک پر دې پوه شي چې به د ډاکټر له مشورې دا دواګانې ونه کاروي. نن به په خبرونه کې واورئ چې انټي بایوټیک یا د بکټیریا او نور جراثیمو ضد دواګانې په کوم حالت کې کارول پکار دي، او کله چې ډاکټر په نسخه کې دواګانې لیکي نو مریض ته څه پکار دي او د ناروغ حقونه څه وي. دا او نورې پوښتنې په نننۍ خبرونه کې در ځوابو. په خبرونه کې ډاکټر محمد عرفان الله را سره دی. په پېښور کې د بډبیر له پولیس تھانې سره نږدې په شهید ګړی کې د اسماعیل اګین په نوم روغتونی هسپتال لري، هلته ورتللی شي او مشوره تر غوښتی شي. ډاکټر صاحب ستړي مشئ. تاسو سره چې خبرونه موږ کړي دي په هغه کې موږ همیشه تاسو همدا راښوولې ده چې دوا به په خپل سر باندې څوک هیڅ قلم نه استعمالوي، ولو که هغه د سر درد دوایي او که د عام ډېرې وړې ناروغۍ دوایي، ځکه چې دوا زهر دي او دا زهر د جراثیمو د وژنو لپاره استعمالیږي، او که به د ډاکټر له مشورې دا استعمال شي نو انسان هم وژلی شي هم ورته نورې ګڼې روغتیایي مسلې پیدا کولی شي. ورسره تاسو دا هم موږ ته بار بار ویلي دي چې دواګانې چې دي، هره دوا چې ده هغه ډاکټر چې په کم مقدار کې یو مریض ته ورکوي او په کم مهالویش د استعمالولو هدایت ورته کوي، که د هغې پابندي ونه شي نو هغه جانبي عوارض یا سایډ افیکټس پیدا کوي هغه د انسان په بدن کې. دا انټي بایوټیک یا د بکټیریاو او د نورو جراثیمو ضد دا دواګانې، قوي دواګانې چې کارول کیږي زموږ په وطنونو کې په دنیا کې، ډاکتران یې په نسخو کې ورکوي خو زموږ په دې درملتونونو یا دواخانو کې بغیر نسخې هم ملاویږي. اکثر داسې وشي چې که زما مری خرابه وي، یو ځل راته ډاکټر انټي بایوټیک ولیکل نو دویم ځل چې بیا زما مری خرابه شي هماغه انټي بایوټیک زه بیا له ډاکټر ته له ورتګ پرته له دواخانو اخلم. دا ما ته څومره تاوان رسوي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. پامیر صاحب مخکې له دې نه چې ستاسو د خبرې جواب زه درکمه، نو زه به هڅه کوم چې زمونږ اوریدونکي په دې پوه شي چې دا انټي بایوټیک څه شی دی او ژوند څه شی دی. ژوند دا مطلب نه دی لکه چې پامیر صاحب ناست دی او زه وینم چې دا ژوند دی، بلکې اصلا چې کله پامیر صاحب زما مخې ته ژوندی ناست دی او خبرې کوي یا کارونه کوي د دنیا سوچ کوي فکر کوي، نو دا پامیر صاحب یوازې نه دی، د پامیر صاحب په بدن کې په عربونو خلیات دي، او دغه خلیات چې په شریکه باندې راجمع شي نو دینه د یو انسان یا د یو ځناور یا د یو ونې بوټي بدن جوړ شي، او مونږ دغه روغ انسان چې دی نو دا په ژوند بولو. اصلا په دې کې په زرګونو عربونو خلیاتي چې هغه ژوند کوي. کله چې د ژوند دغه بنیادی یونټ سل چې مونږ ورته یا خلیا
او یا حجره
دې ته چې کله سفارن باډی نه یو بهرنی شی ورشي چې هغه جراثیم دي که هغه نور څه ګندګي ده، نو دغه د ژوند چې کوم وړوکی یونټ دی دا بیمار شي، نو هغه دا بیماری بیا د خپل ځان نه بل یونټ ته بل نه بل ته دغه سې ټول بدن د هغې په گرفت راشي، او بیا انسان یا حیوان یا بوټی چې دی نامونږ ته ښکاره شي دا رنځور دی او بیمار دی. اوس د دې رنځونو نه د بچ کېدو لپاره یا که خدا نه خواسته داسې بهرني شیان چې بدن ته داخل شي،
دا واړه واړه جراثیم چې بکټیریا هم دي، وایرسونه هم دي، پروټوزوانزم دي،
پروټوزوز دي، دغه دي فنګس دي، نو دا بنیادی طور هغه د ژوند چې کوم بنیادی یونټ دی یا مرکز دی هغې ته ځي. نو مونږ بیا بطور ډاکټر یا ساینټسټ مونږ دا هڅه کوو چې مونږ دغه چې کوم خلیې ته بکټیریا یا فنګس یا وایرس یا څه شی ننوتلی دی او د هغې د وجې نه انسان ته یا د ژوندي شي ته کوم تکلیف رسیږي، مثال تبې نیولی دی، الټۍ کېږي یا زخم پیدا شوی دی، نو مونږ د دې د جوړولو او د بیا رغیدلو هڅه کوو.
صحیح.
د دې جوړولو او رغیدلو په هڅو کې مونږ بیا انټي بایوټیک دواګان ورکوو، څنګه چې د نوم نه ظاهر دی انټي ضد بایو ژوند، یعنی انټي بایوټیک د ژوند په ضد باندې. یا آسانه دا چې دغه چې کوم غیر ضروري عناصر بدن ته داخل شوی دي هغه خپل لري،
چاغه مړکو یا کمزوری کو او د بدن د خلیه د مرکز نه بهر کو. نو دې لپاره موږ سره بنیادی طور باندې اوه قسمه انټی بایوټیک دي ټوله دنیا کې.
صحیح دی، اوه قسمه.
اوه قسمه دا ما تفصیل زکه او که تاسو خفه کیږئ نه، چې دا
خبره خبره
خبره ډیره مهمه ده. اوس تاسو ته پته ده پامیر صاحب چې په خلیه کې بنیادی چې کوم دوه درې شیان دي، نو هغه یو ډی این اے دی، ڈی آکسو ریبو نیوکلیک ایسڈ، یو آر این اے دی، یو بیٹا لیکٹموز دی، یو فالک ایسڈ دی، او یو مایوکلینک سنتھسس مونږ ورته وایو. دا چې کوم اینٹی بایوٹک مونږ په وو کې تقسیمو، نو دی کې بعضی اینٹی بایوٹک دی چې هغه ڈاکٹر پدی پوہی کی چرا دا کم قسم بیکٹیریا اس دے بدن تا داخل شوی دا چی داغی ندا بیماری را ولاڑا دا داغی مطابق دا ڈاکٹر پوہی کی چرا دا اس کمونگا دا ڈی این اے سنتیسیز اکو او دا ڈی این اے کی دا بیکٹیریا موجود دا آغالتن کمزوری کو او یا مڑائی کو او بیا دا بدن خپل نظام دے دا اخراج آغالتن خارج شی نو انسان بجوڑ شی. بیٹا لیکٹموز انہیبیٹرز دی، فالک ایسڈ انہیبیٹرز دی، آر این اے انہیبیٹرز دی، او مائکلونک یعنی دا ٹیوبرکلوسس دا پارا دا بنیادی با مونگ زیادہ خبر پا دیکھو یعنی تپیدک غالباً ورطا ہوئی کنا
او سیل تپیدک نرائی رنز
او سا دا چکم انٹیبائیٹک دی پا مختلف گروپونو کی بیا تقسیم شیوی دی لکا دیکی دا ایروبک بیکٹیریا دا پارا خپل دی، ان ایروبک دا پارا خپل دی، فنگس دا پارا انٹی فنگلز دی، ٹیوبرکلوزز دا پارا دی.
صحیح، یعنی کپا ساده جب باندی ہوا یو نو دا بیکٹیریا و دیر زیاد قسمون دی دا ټولو قسمونو دا پارا تقریبا آغا غٹ کلاسونه چی دی، غٹ ڈلی چی جوڑی کری یا سنفونه چی جوڑی کری دی، دا غول پارا خاص خاص انٹی بایوٹک دواگانی کارول کی گی.
بلکل او دا که مون بیا گورو چی را دا کم بیکٹیریا بدن تا داخل شوی دا، نو دا اوز دا خلیه پا ڈی این اے کی پرتا دا، که پا آر این اے کی پرتا دا، که فالک ایسیٹ خرابی، یعنی دا بینی جوڑی دلو چی کم ترتیب دے. نو دا آغه پا زد بانده مونگا دا سه زهر یا دوا ورکو چی آغا پا بدن کی کل خوارشی دا نظام انحزام دا عمل نتیر شی، خلیاتو تلاڈ شنو پا خلیا کے دننا آغا بیکٹیریا یا فنگس یا سمچ جراسیم مایکروفیجلز دی دا مڑکو او آغا دا بدن نخار چی دا سه کسم دواگانو تا مونگا وی انٹی بایاتک.
صحیح،
اس دا دے با سنگا ہدایات با سٹن کی گی یا پریسکرپشن با سٹن ورکو لے کی گی.
صحیح،
اس دا سوال دے، نو دا صرف زنا پولو ڈاکٹرانو پکار دی چی بغیر دا کلچر سنسیٹیویٹی نا.
صحیح، دا معاینی نا بغیر دا وینی یا دا نور رطوبتونو پا بدن کی دا غی دا معاینی نا بغیر
او چې دا غي مونږ اول پورا سنتھسس وکړو، مونږ ته دا پته لګی چې کوم بکټیریا دا دا په آر این اے کې پراته ده، په فالک ایسیڈ انہیبیٹرز کې پراته ده، که په آر این اے کې ده، که مایکلونک ده.
صحیح،
نو دا هغه معلومات وکړو مونږ.
صحیح،
بیا چې هغه معلومات کله مونږ ته په لاس راشي پامیر صاحب، نو په لیبارټری کې دننه اماغه چې کوم فرض کیا مونږ د مریض وینا یا تشی متیازی اخیستل دی یا د زخم نم اغا نو اخیستل دی، دا موجود وی، نو بیا مونږ آئی باید مختلف انٹی بایوٹک استعمال کو.
صحیح،
اغا چکم دا دیلی باٹر خپل یو کم رئی دا آر دی باٹر کی گی هم ندا سی پاکستان پا دا غبائی دا خبر کم یا افغانستان، نو اغا چی کل مونږ پی فرض کیا سیفلسپورین مور کورتا دا دویم جنریشن نمو ورکه، دا دریم جنریشن نمو ورکه، نو بیا اغا بیکٹیریا گورو که دا پا اوو درش ڈگری سنتی کریڈ بانده دا مڑشولا یا کمزورشولا یا رنزورشوا کنشولا.
صحیح، یو بلا پختنه ډاکټر صاحب هم دغه ځکه زه غواړم چې دا لږ آسانه کوم، کنه دا ډیر مشکل اصطلاحات دي. سیفلوسپرین یو قسم دغه دی انټی بایوټیک دوا ده. صحیح دی، تاسو ویل دویم یا دریم جنریشن، دویم یا دریم جنریشن تازه دا ویل شم چې دویم والا لږ کم قوي، دریم جنریشن والا لږ زیات قوي، پراخی ډیر بکټیریا په نخښه کې، همداسې ده؟
بالکل ہم دغه سره لگا دی کې بیا موږ سره براډ سپیکټرم دی ګرام نیگیټیو دی ګرام پازیټیو دی
صحیح دی
اگر چې دا عام اوریدونکو لپاره خود دې خبرو سره حیثیت نشته خو موږ صرف د دې د پویولو هڅه کوو نو بیا دا لگا فرض کې ټیټراسایکلین دی اریترومایسین دی مختلف قسم اینٹی بایوٹک نہ مونږ راخلو دا سلفا گروپ دی مثال نو چې کوم مونږ موینه لپاره وینا یا تشی موتیاز یا بدن زخم یا سی شی اخیسته دی بخنه وړم نو دا اینٹی بایوٹک مونږ هغه باندې استعمال کو
صحیح
او بیا هغه د تجزیه لاندې نیسو چې را دا اینٹی بایوٹک اوس دا چې کوم بیکټیریا په دې سیل کې موجود و بیمارا کا رنزور کا رنزور ہے نا کاغذ رنزور شی نمنگ بے ادا گرو جدا و سونا وقت کے مکمل رنزور کی گی اور مڑکی کی با عہدہ صحت مند خالی نہ ببلی گی یو اب باز اینٹی بایوٹک دئی چاہ فوری طور باندھے آگا بیکٹیریا مڑکی اور سلیری ساتھ کے یا دعا ویا ساتھ کے آگا دا بدن نہ خارج کی اب باز اینٹی بایوٹک دئی چاہ په آرام آرام کار کوي
صحیح لکه د نری رنز دوا چې دا ډیر وګدو وخت پورې ډاکټران ور کوي
الیکټرولیک سنتیسس دته مونږ وایو ټوبرکلوزس دا نو بیا دا غیر رپورت چې کله ډاکټر ته راشي یو مستند ډاکټر ته نه هغه نه پس هغه بیا د انټي بایوټیک په دې فیملیز کې یا ګروپس کې اگر تو خود لیشی چی دا کسم انٹی بایوٹک کمونگا دی مریض تا ورکو دا که دا کسم بیکٹیریا موجود دا پا دو نو رزو که مڑا شی یا برنزور شی او دا بدن نا بخارج شی او انسان با دا رنز نا یا دی تکلیف نا خلاص شی
صحیح
دا بعد مرغا مونگ سر سکی گی پامیر سیر ازا با خپل مثال در کم مونگا کم مریض تا ہوئیو چی تاسو تا مونگا کلچر سنسیٹیویٹی کو
ٹیسٹ لن سبا
یورپ کے خزر کی ہومنگ کم از کم سلی رسات پیا خلو جمنگ وسائل عمر ندیلا سے افغانستان کی دریو نو وہ رضیا خلی تو مریض دیتا انتظار نہ کہیں تو بیا مونگا پخپلا اندازہ باندھے یا تجربے سرا مثال جی کا فرق ہے تو ٹی بی ٹیسٹ مونگ ترا لو تو ٹی بی کم قسم بیکٹیریا موجود دا یا ٹائیفائڈ ٹائیفائڈ کم قسم ٹائفس موجود دے کم بیکٹیریا دا بدن کے یو خدای چې یو سړی تجربه کاری او پوی او علم لري هغه د دې په بایو کیمستری باندې پوی او هغه په تاسو یو انټي بایوټیک ورکې نو تر ډېر نقصان پورې مریض بچ شي او فایده وشي
صحیح
او په عام ژوند کې مونږ وینو چې خلک مونږ دامو قتل پامیر صاحب چې زخم به راغلو نو دا مخکې مونږ سره یو سلفا گروپ کې انټي بایوټیک کچھ اوس نه لیکل کیږي عموما سیپٹران په نوم باندې وو خل کو باغ ٹیبلٹ واخست زخم دفاع سے میدا کو پاؤڈر بے کو واہ بے چھوڑو
صحیح
زخم بڈیر فوری توگا باندھے جوڑ سو نو آگی بیا دا جو عادت جوڑ سو زمونگا دا پختنخوا پخل کو کچہ دا دوا چا دا زخم ڈیر زرخا کئی خل کو دا پتہ نہیں لگے دا چکل مونگا ڈائریکٹ پہ زخم باندھے بدو نہ غٹ مقدار کی اینٹی بایوٹک واچو نو آگا کم زمون کار آمد خلیات تھی د وینې رفتار هم پکار دی سرکولیشن هم پکار دی خوراک هم پکار دی اکسیجن هم پکار دی نو هغه ژوندی خلیات بچو نو به مور سره مونږ مړه کړل
صحیح
نتیجه به دا شوه چې بهر نه به زخم جوړ شلو او دننه به هغه بیکټیریا چې کم دی هغه به نوې کالونی جوړه کا نتیجه به دا لړ چې اخر به د انسان نه مونږ پخا یا چې کم زخم زی به هم تنه یا جراحي کو یا کده کټ کېدو به نو کټ به مونږ
صحیح
نقصانات
صحیح ہاں ڈاکٹر صاحب زوس دے ترازما چھ بیکٹیریا او خلاف چکل دواگان استعمالی گی نغم جوندی شیندی جیوی دی کنا خوردبینی جیوی دی نو پاغو کے مقاومت د دے دواگان خلاف مقاومت رو رو را پیدا کی گی یا ریزسٹنس را پیدا کی گی او بیا ورو څه وخت وروسته اثر ور باندې نه کیغه دوا نو کزه یو زل ډاکټر تلاړ شم غاولی پختنې تبیا ورزم اغه نه زه دوا راواخلم اغه راته دوا راکړه زه جوړ شوم دویم ځل بیا مغه سه مسله مال لرله فرض کړه مری می خراب و بیا ز لاړم د دواخانې نه مغه دوا واخیسته او و می خوړه کېدی شي ورسره جوړ شم، کېدی شي ورسره جوړ نه شم، خو د دغه دوا بیا دوباره استعمال بغیر د ډاکټر ته لورتګه زما په بدن کې چانسونه شته دي چې بکټیریا به خلاف مقاومت پیدا کړي.
بالکل پامیر صاحب، تعلیم یافته خلکو نه همونګ اگر چې دا تم نه لرو او چې کوم خلکو تعلیم نه وي یا هغه په دې نه پوهیږي چې دا دواګانې زهر دي نو هغه ضرور داسې حرکت کوي.
صحیح،
د دې نقصان صرف دغه مریض ته نه رسیږي. بل فرض زه دا وایم چې ما داسې حرکت وکړو، ما ته تکلیف و، ما ته یو اینټي بایوټیک ډاکټر راکو، بیا میاشت پس ما ته ټوخی رالو یا مرا خرابه شه، بیا زم خپل افرما. یو خدا کتل دی چې هغه وخت کې ډاکټر کله کتلو نو هغه ته دا پته و چې دا بیکټیریا اوس په ڈی این اے کې دا، کپار این اے کې دا، کفالک اسید انهیبیټرز پکار دي، څه پکار دي؟ اول خبره خدا خوا. دویم دا چې سونه مقدار سره مونږ دغه بیکټیریا وجلی شو یا زورکولی شو، دا ضرور نه ده چې مونږ یې پمبړ کړو، ځکه چې فرض کې اوس په ځیګر کې داسې انفیکشن وي یا په زړه کې وي یا پسترګ کې وي، نو هغه ته مونږ بیا په داسې طریقه اینټي بایوټیک ورکو چې هغه بیکټیریا مونږ رنځور کړو، هغه بیمار کړو، هغه د بدن نو تختی دي.
صحیح،
هلته مونږ د وژنو هڅې نه کوو.
صحیح،
دلته بدمرغی دا ده چې خلک براډ سپیکټرم اینټي بایوټیک په خپل خوخه خوري.
صحیح،
نو د دې بیا نقصان دا کیږي په بین المللي توګه باندې چې دا مریض خو خپل ځان تباه کوي لګیا وي، دغه بیکټیریا چونکې د ده د بدن نه خوریږي، د ده د فیشیز یا متیازو سره، د ده د تنفس سره، مختلف طریقو سره دا خوریږي، نو هغه بیکټیریا بیا د دغه اینټي بایوټیک لپاره مقاومت پیدا کی.
صحیح،
موږ دا سویلو چې هغه دغه اینټي بایوټیک سره چې کم زهر سره دا موږ وجل، هغه د هغې سره اموخته شي،
بیا ور باندې اثر نه کوي، نه مریضي او نه وژني.
لکه د اوریدونکو لپاره موږ دا مثال ورکولی شو پامیر صاحب، چې فرض کیا یو شي کې مرچکه ډېر دی، چې موږ ته اول مړای وخورو نو هغه ډېر تریخو لګیږي، بیا په مزه مزه چې خورو نو هغه تریخوالی کم شي، ځکه چې هغه ټیسټ بډ سي نو هغه ورته مقاومت پیدا کی.
صحیح، عادت شي ور سره.
مونږ د اینټي بایوټیک سره کوو نتیجه دا شي چې په ټوله دنیا کې هغه بیماری چې موږ ختم کړی دي هغه اوس بیا سر روچتای.
صحیح،
او دا د انسانیت د تباہی لپاره یو ډېر خوش غون نه دی.
صحیح، فضل منګل لیکي ډاکټر صاحب پر فیسبوک باندې او خپ پوښتنه کړې ده، تاسو خو ویل چې خپل په خپل خوخه باندې دوا هیڅ کلم نه دی اخیستل په کار، هغه کړي رضایت ساده دوا همي کمنګ ته ساده چخکاری امدا سي ډاکټر چې دی هغه هم باید په پوره احتیاط وګوري. دی فضل منګل لیکلي دي چې ډاکټران هم مریض ته بغیر له کافي وخت ورکولو په خاصه توګه ماشومانو ته ډیر زیات انټي بایوټیکس ورکوي، او سرکاري هسپتالونو کې خو د مریض د کېناستو نه مخکې دوایي لیکي. په دې صورت کې به زه څه کوم د مریض په توګه باندې واخلم هغه دوا وای نه خلم؟
دې کې پامیر صاحب زه به خپل خبره درته وکم. زمونږ په پاکستان کې مریض ته 2 منټه ټایم ورکول کیږي
په سرکاري هسپتالونو کې. البته
نه، سرکاري هسپتالونو کې دا تقریبا 50 سیکنډ وي. په کلینیک کې چې چرته کې ماته نه 1500 روپۍ مخستلې دي، نو بیا ورته دي 2 منټه ټایم ورکوي، نو دا د دې پیشنټ تذلیل دی او د دې مریض سره انتهایی ظلم دی. ځکه که موږ فکر وکړو پامیر صاحب، یو مزدور 1500 روپۍ باندې اخیری چت ټاټکی اوچتوي، وزن اوچتوي، نو باید یو ډاکټر د غزرو یا 1500 روپو مقابل کې کم از کم دې مریض ته 15 منټه ټایم ورکړي.
صحیح، او پوره وګوري.
پوره وګوري په افغانستان کې دا ټایم چې دی دا 1.5 منټ دی، او په هند کې چې دی دا 2 منټه دی.
صحیح، اوسط.
او د یورپ خو ماته صحیح اندازه نه کی پامیر صاحب، کاغه تاسو زه اپډیټ کوم نو مال لپاره به ماینده کې خوي.
صحیح، دلته چې تر څو پورې تشخیص نه کړي دوا نه درکې او خو مسلسل درته ناشتي
ناشتي، نو دا د مریض حقوق کې دا خبره راځي، نو د مریض دا حق جوړیږي. بیا کوم ډاکټر دنه په 2 منټه کې ځان خلاصي څه چل دی او دی ورته ماته تکلیف او دوا لیکلي، نو باید هغه ته هغه پرسکرپشن په ځای پریږي دي چې ډاکټر صاحب دا دیواله ما ته خپل فیس واپس راکړه، زه به چرته داسې ډاکټر ته ورشم چې هغه ما ته وخت راکړي او زما خبره ووایي، ما معایناتو کې آینه پس ما ته دواګانې راکړي.
صحیح، ستړي مشه.
الله مجھے ډیر خوشحال رہی نام الله خبرې کوم لکه مروت نه
په خیر راغلی نام الله سب څنګه یې خی
الله مجھے ډیر خوشحال لره ډاکټر صاحب محترم نه دوه پوښتنه کوم لاندې یو پوښتنه دا کوم چې کچېره انټیبایاتیک موږ غلط استعمال کو او هغه په وجود چې څه نقصان وکړي نو دیګه نقصان ازالې لپاره موږ ته بیا څه کول پکار دي او بل پوښتنه مې دا ده جی چې انټی بایوټیک چې تمار مستیو پریکټیشنر ډاکټر راکی نو موږ پر دا یو عام هغه د چیز سره موږ په خپل مخ باندې بیا تانی خورو وای چې بیکاره چې کوم دی انټی بایوټیک چې دې سره چې تانی کني یعنی د کمپلیکس وغیرہ نو دا ډیر نقصان کوي نو په خپل مخ موږ هغه ور سره خورو او سره زمینه پوښتنه چې دا کوم چې اکثر ډاکټران چې کوم دي دا ډوز په خپل باندې دي کې اگر چې دا کار خو د فارماسیست ته نو هغه انټی بایوټیک چې کوم دی دا ډاکټر صاحب اخکری سړی پاره نو هغه اوور ډوز کوم را نو په دې باندې ډاکټر صاحب خپل نظر را کې ډیر مننه
مننه خوشاله اوس ډیر خسته پښتنه وکړي ډاکټر صاحب ښه دا اوله کراته وای چې انټی بایوټیک جانبي عوارض پیدا کړ په بدن کې یا تاوان ورسو بدن ته د دې ازاله کیږي
د دې ازاله بیا داسې کېدی شي چې بیا دا قتل دي چې د ډي ان ا ته نقصان ورسېدو کبیټا لیکټیمیز خراب شول فالک ایسیډ انهبیټرز خراب شول یا آر ان ا خراب شول دغه وو قسمونو کې به قتل غواړي
صحیح خو مطلب حالې بیا ډاکټر په ډېر مشکل رو باسي که په اسانی
په اسانه نه روزي بیا پامیر صاحب حالې بیا مشکل دی بیا هغې لپاره به دا ټول دوباره ټیسټونه کېږي او خرچه هم زیاته شي
صحیح
نو مریض پس کم از کم دے ڈسپینسر کا کاچ دے سجرگا نہیں لی گلی چتور شو وقت تک نا ول خود مریض دازم والی دا جاگا دے لاڑشی او دا ڈاکٹر نہ تپوسو کی جتا دا ڈاکٹر جا کم نم دے دا تے یہ کنے کوئی مثال زما کلینک تراشو نو دا مریض دا حق دے جمانہ تپوسو کی جے ڈاکٹر عرفان تا سو خپل جائی کنا تبل سوک ناستے اول دا کسے دا مریض دا ہم حق دے هغه مانه دا تپوس هم وکړي چې ما ته دا دا تکلیف دی نو دا ستا په ډومین کې راځي یا ته د دې علاج جوګه یې کنه
صحیح
د خفګان خبره نشته دی او مریض له پکار دی مونږ مریض ته دا وایو چې هغې پکار دا تپوسو کې ډاکټر نه وکړي چې ته زما د دې بیماری اهل یې د علاج کولو کنه ڈاکٹر خود کے شک نشته ده خود هر ډاکټر خپل کار ده
خدویمه پختنه شي نه مولا صاحب کړه غداوه چې او اکثر بکټیریا انټی بایوټیک دواګانې چې موږ استعمالونو زنی دواګانې چې دي هغه دغه خرابي نس خرابي خېټه خرابي ډاکټران اکثر ور سره لیکیم او کله کله خلک خپل هم پروبایوټیکس او دا ویټامینونه اخلي دا څنګه کار دی
دا اصلا بنیادی خبروم دغه د چمنګ کلچرل سنسټیویټی نه کو فرض کیا کلچرل سینسیٹیویٹی رپورٹ مونگ تراشی نو آگا چکم اینٹی بایوٹک مونگ ورکو نو آبا ڈائریکٹ زی ڈی این اے تا یا آر این اے تا یا مایکلونک سائٹ تا بس زی او ال تک باغ خپل ایکشن کئی
صحیح
چونکہ دا بد مرغ مونگ پا پٹو سترگو باندے بلائنڈ طریقے سر مونگ ورکو نو داغے مقابل کے بیا خارش ہم کی دیشی لوز موشن یا اسہال او دست ہم کیے دیشی وومیٹنگ ہم کیے دیشی اور ڈیر معاملات کیے دیشی ایون بعض مرگونی کیفیات ہم پیدا کولے شی
صحیح نوزہ کا ڈاکٹران اور سر اکثر نداغم ورکی پرو بایوٹکس ہم ورکی
احتیاطان ورکی
دے سارا ترالی پختنا ڈاکٹر سے زبیولا مسید لکلی دا پسر گودا پونتون کی دا ویز سبق وائما ویدا انٹی بایوٹکس پا آغا بیکٹیریا چھے نیچرلی یا فطری توگا طبیعی توگا باندی پا انسان بدن کی موجود بھی پا آغی باندی اثر کئی نو که کلچرل سنسیٹیویٹی نہیں شوی نو لازمی اور باندی اثر کئی کنا آغا دوا
حتمان با کئی که کلچرل سنسیٹیویٹی اوم شی پامیر صاحب تو بیکٹیریا دو قسم دی بیا اسے ہو ڈیر قسم نے دی خلا کمونگا یو تمونگا دوست بیکٹیریا ہو یو یا فائدہ مند بینیفیشل او یو دشمن بیکٹیریا دا اینیمی دا
او
دا سیمی بیکٹیریا دا ایلا پارا ہمونگا انٹی بایوٹک ورکو کم از زمونگا دوست بیکٹیریا دا کم چی نظام انہزام کے کار کئی کم چی زمونگا دا باڈی دا فیشی سباسی نو آغا ہوں تا دے اثرات و لاندر آجی چونکہ زہر خطول بھی نکی گرزی بیا کنا
خا انام اللہ سے بھی اوبلا پختنا وکڑا و آغی تا ہم باید مکتوجو ورکو دے وی ڈاکٹر ڈوز ولی کی وی کار دا فارماسیستی دا ڈوز ستاسو پا نظر بانے ڈوز لکل دا چا کار دے
ڈوز لکل چی دی دا ہم دا ڈاکٹر زیمواری
دا صحیح خا اس ز بیماریم
ډاکټر راته دوا ولیکله، راته ویلې چې دغه انټي بایوټیک دی، دا به زه سهار یوه ګولۍ خورم یا زه 250 میلی ګرامه، صحیح دی، او غرمه به 250 میلی ګرامه خورم په دې د وقفو باندې. زه داسې وکم چې زه سهار رانه یې رشي غرمه 500 میلی ګرامه وخورم،
تاواني دی؟ دا غلط کار دی.
صحیح
پامیر صاحب، دې کې یو دا چې کوم زمونږ لکه دې ته مونږ هاف لایف وایو، لکه چې کوم دوا مونږ وخورو نو بیا د هغې ژوند وګورو چې دا به څونه وخت پورې اکټیو وي په بدن کې،
صحیح،
لکه د طاقت خېجي او بیا یو وخت ورسیږي، مثال اته ګنټې لس ګنټې یا لس ورځې د مختلف دواګانو مختلف هاف لایف یا نیم ژوند دی، هغې نه پس بیا دا واپس خپل اثرات په کمېدو راولي. ډوز ورکول چې دی دا بنیادی د ډاکټر ذمواري ده، د فارماسیست دا ذمواري ده چې هغه د هغه ډوز مطابق دارو د مریض ته حواله کړي، چې نه د هغې نه یو کیپسول زیات وي او نه د هغې نه یو کیپسول یا ټیبلیټ کم وي.
صحیح، ډیره مننه ډاکټر صاحب،
الله ګران عزت منش.
اوریدونکو، د انټي بایوټکس یا د بکټیریا او ضد د جراثیمو ضد دواګانو په اړه مخبرونه کول، او تاسو اوریدل چې په خپل سری خوړل څومره زیات خطرناک عمل کېدای شي، بشریت ته هم تاوان رسي او تاسو ته هم تاوان رسي. تاسو راته ولیکئ چې په دې خبرونه کې مڅ زده کړل، دا راته پر فیسبوک باندې ولیکئ. ډیره زیاته مننه چې خبرونه کې را سره برخه مو واخیسته. روغتیا او درملنه خبرونه په همدې ځای پای ته رسیږي. بلونه بیا در سره یو په مخه مخه
د مشال پنوم
ساتو دلیکونو، برېښنا لیکونو او ټلیفوني پیغامونو سانګړې خبرونه.